دیش دقیقې شوې لاند خبرونه. د پاکستان خواني سر اعظم عمران خان یو ورځ وروسته له هغې چې د پاکستان د احتساب د ملي ادارې لخوا ونیول شو نن په یوې ځانګړې محکمه کې راڅرګند شو. د جیو نیوز د خبر له مخې محکمې پخوانی صدر اعظم په غیر قانوني توګه د هغو دولتي ډالیو په پلورلو رسمن تورن کړ چې د 2013 او 2022 کلونو ترمنځ د صدر اعظمۍ په دوره کې ترلاسه کړې وې. عمران خان پر ځان د فساد لګول شوي تورونه رد کړي دي او هغې سیاسي انګیزه بللې ده. د پاکستان حکومت اعلان کړی دی چې پنجاب ته پوځان استولی دي چې ځای پر ځای شته چې امنیتي وضعیت کنټرول کړي. همدارس خیبر پښتونخوا ته هم د پوځانو د استولو پریکړه شوې ده. د خبریالانو د ملاتړ کمیټې یا سی پی جی په افغانستان کې د څلورو نیول شویو خبریالانو د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه کړې. د افغان ژورنالیستانو مرکز پرون په خوست کې د څلورو رسنیو د مشانو د نیول کېدو خبر ورکړ. د دې مرکز د بیان له مخې د غرغش تلویزیون مشر سخی سرور میاخیل، د ولس شخ راډیو مشر محمد الدین شاخی علي، د چنار راډیو مشر پامیران دیش او د نن راډیو یو خبریال عبدالرحمن آشنا پر موسیقي د لګیدلې بندیز سرغړونې په تور نیول شوي دي. سی پی جی چې مرکز په نیویارک کې د طالبانو غوړي چې د خبريالانو ځورول او ویرول سمدستي بند کړي. د افغانستان د ژورنالستانو مرکز هم د دې کسانو د خوشکېدو غوښتنه کړې ده. تاکل شوی چې د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلي پر روانه جون میاشت کې درې ورځنی سیالي وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ په بیان کې خبر ورکړي چې ملي لوبډله به د جون په میاشت کې د دې سیالیو لپاره سریلانکا ته سفر وکړي. کرکټ بورډ وایي دا سیالي د جون په دوهمه، څلورمه او اوومه د سریلانکا پو همبان تو تا شهر کې په پام کې دي. د فرانسې پارلمان پرون سه‌شنبه یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له اروپایي ټولنې غواړي چې د روسیې د اجورو وسلوالو ډله واګنر د رسمن تروریستي ډله ونوموي.
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته محرک لای کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. سیګار وای امریکا په افغانستان کې په تیر یو کال کې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې تر 30 میلیونه ډالر او ډیر لګښت کړی دی.
خارجان سره کومک بنی کی پاسانی بنی په مشکل سره دی. د ټول خاوري حاکمیت دوی سره دی. دوی که وغواړي رښتیا هم پاسانی سره نسبت مخکې کلونو ته د منځولی شي.
په یو بل راپور کې به واوري چې ډاکټران وای پر یو وخت څو ډول نشئی کول د معتاد د درملنې بهیر ګډوډ کوي.
لګیش په خپل ځای کې څه نه زما مالاته تټاریا پوتر پودر وتر شیشې پرې.
د ډاکټر فرید بزګر په نوم د معتادینو د درملنې له یو متخصص سره غږیدل یو چې د نشئی موادو په برخه کې څو کتابونه لیکلي دي.
موږ غیر د جنن روچ مخدرات او ساتي کار کې د غیر پرمډي مسلکین اشرات درلودل چې شمیرې ګونو ترسیږي.
د عادل زمان په نوم یو معتاد وایي چې د اعتیاد له امله د ټولنې په غم او خادي کې برخه نه سم اخیستلی.
زموږ ګلرتون چې پلار ته چیرې لاړ شي چې موږ دلته خوشي کې ته لاړ شو او څه زموږ پلار وي کاکا وګوره زمن دلاجي وسکینې شپې ته ته ورک شي.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډراما لرو.
هلکه ودرېږه.
دا د ولاړې قومندان صاحب
دا د څه شی را برکړی دي؟
څه شی نشته، د کور سودا ده.
کور سودا خو هر شی کېدای شي. څه شی دي؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د سیګار اداره وایي چې امریکا په افغانستان کې په تیر یو کال کې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې تر 300 میلیونو ډالرو ډیری پیسې لګولې دي. د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار په راپور کې راغلي که څه هم امریکا د طالبانو له حکومت سره د نشئی موادو په برخه کې په مستقیم ډول خپل مرستې درولې دي، خو دا پیسې په غیر مستقیم ډول د کوکنارو د کښت، د نشئی موادو د قاچاق او د مخنیوي او عامه پوهاوي په پروګرامونو کې مصرف شوي دي. تحلیلگران وایي چې له نشه یي موادو سره مبارزه د طالبانو د حکومت او نړیوالې ټولنې ګډ مسولیت دی. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار په درې میاشتني راپور کې راغلي چې په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د امریکا د ملاتړ پروګرام محدود شوی او دوی اوس په دې برخه کې په غیر مستقیم ډول مرستې کوي. په دې راپور کې راغلي چې د امریکا متحده ایالاتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د جمهوریت له نسکورېدو سره سم خپلې مستقیمې مرستې ودرولې، خو یوازې له 2022 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې په غیر مستقیم ډول تر 30 میلیونو ډالرو ډېرې پیسې لګولې دي. د دې پیسو څخه یې 40 میلیونه ډالره ملګرو ملتونو ته د دې لپاره ورکړي چې د کوکنارو د کښت په اړه سروې وکړي. 10.3 میلیونه ډالر یې په افغانستان کې د تریاکو د قاچاقو د مخنیوي لپاره مصرف کړي او 4.8 میلیونه ډالر یې هم د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د استعمال د زیانونو په برخه کې په عامه پوهاوي لګولې دي. سیګار ویلي چې دا پیسې د طالبان حکومت ته په مستقیم ډول نه دي ورکول سوي او ډیری پروژې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې او دې سازمان د انکشافي ادارو له لارې عملي سوي دي. د سیګار په راپور کې راغلي چې د نړیوالې ټولنې لپاره په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه سروې مهمه ده، ځکه د نشه یي موادو د کښت او تولید په اړه ترلاسه سوي شمیرې کولی سي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې د راتلونکو اقداماتو لوری وټاکي. له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې کارپوه ډاکټر ظفر وایي د نشه یي موادو مشترک خطر ته په کتو سره دا اړتیا لیدل کیږي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره د طالبانو د حکومت او نړیوالې ټولنې ترمنځ همغږي ډیره سي. ښاغلی ظفر وایي چې پر افغانستان د واکمنۍ ادعا ته په کتو سره د طالبانو حکومت دا مسؤلیت لري چې له نشه یي موادو سره د نړیوال امنیت او سولې لپاره د یو لوی خطر په توګه مبارزه وکړي.
خارجان ورسره کومک بنی کی په اسانۍ بنی په مشکل سره دي، چون د ټول خاورې حاکمیت دوی سره دی نو دوی که وغواړي رښتیا هم په اسانۍ سره نسبت مخکې کلونو ته د منځه وړلی شي، ځکه دوی چې امر وکړي خو په کلیو بانډو کې ټول د دوی خلک دي چې هغه تریاک یا بندوي یا د منځه وړي. البته طالبان واخلي وغواړي چې دا د منځه یوسي نو وړل هم داسې ډېر ورته مشکل نه دي.
د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ سره د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې د نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې له خپلو کلنیو مرستو څخه 1.5 میلیونه ډالر کم کړل او له افغانستان سره د ټولو مرستو د رسولو چارې هم ملګرو ملتونو ته وسپارلې، ځکه د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي که څه هم د طالبانو د حکومت د راپور له مخې دوی د کوکنارو ځینې کښتونه ویجاړ کړي او یو شمېر تریاکې هم نیولې دي، خو اوس هم له نشه یي موادو سره د مبارزې څرنګوالی پوره نه دی روښانه. تازه د ملګرو ملتونو په مشرۍ د دوهې په دوه ورځنۍ غونډه کې د ډیری هیوادونو استازو هم په افغانستان کې د نشه یي موادو د تولید د دوام په اړه اندېښنه وښوده، خو د طالبانو حکومت وایي چې د نشه یي بوټو د کښت، نشه یي موادو د تولید او استعمال په اړه د خپل مشر د فرمان له مخې په بریالیتوب سره د کوکنارو د کښت مخه نیولې ده. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت تازه ویلي دوی بریالي سوي چې د روان فصل په دریو میاشتو کې نږدې 1000 جریبه مځکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې سیګار وایي امریکا په افغانستان کې په تیر یوه کال کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې تر 30 میلیونه ډالرو ډېر لګښت کړی دی.
د زهرو کاربن با دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اورېدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې متخصص ډاکټران وایي په افغانستان کې پر یو وخت څو ډوله نشې کول د ډېرېدو په حال کې دي چې دې کار د معتادینو د درملنې بهیر له ستونزو سره مخ کړی دی. ځینې معتادین هم وایي چې په اسانه او منظم ډول د یوه ډول نشه یي موادو نه پیدا کېدل معتادین دې ته مجبوروي چې هر ډول نشه یي مواد په لاس ورسي استعمالوي. له همدې امله په روغتون کې تر څو ځله بسترې کېدو وروسته بیا هم له دې ډول معتادینو څخه نشه نه پاتې کېږي. معتادین د دې کار علت دا هم بولي چې د نشه یي موادو قاچاقونکي د ساکیانو یا خرڅونکو پر لاس بازار ته نوي ډوله نشه یي مواد راوړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
نو ډې
ډیر نفس تنګ یم که سره خپل د ژوند نیم بس نفس تنګ دی. ولې په ما
بچ سردارګل دا تو اولادونو پلار دی چې اتحاد له کندهار څخه تر فرا پورې رسولی دی. دی پر یو وخت څو ډوله نشي کوي او هغه نشي مواد چې دی ډیره اړتیا ورته لري په فرا ولایت کې آسانه ورزانه پیدا کیږي. له همدې امله له خپلې کورنۍ سره یو ځای فرا ته کډه شوی. سردرګل دوه ځله د متحدینو د درملنې په مرکزونو او یو ځل هم د طالبانو د حکومت په زندان کې نشه پرېښې ده. خو هغه ګډوډي چې پر یو وخت د څو ډوله نشي موادو د استعمال له امله د ده په ذهن کې پیدا شوې اوس د تل لپاره د نشې پرېښودل ورته ګران شوي دي.
دا پنځلس کاله کېږي چې زه مطالفه وایم. اول مې فس کوله، بیا په روینوم پسې اخته شولم، نو بیا طالبانو یو شپږ میاشتې بنجې کړم په کندهار په مابس کې، نو جوړ شولم دغه ځای چې رایله شولم رالم په راته دلته کرا کرا راتللم، اوس بیا پخته سوی یم، بیا معتاده سوی یم.
سردرګل وایي د دې اتحاد د دې سبب شوی چې اوس یې اولادونه او مېرمنې ته پوره خواړه نه رسیږي، ځکه دی په ورځ کې پنځوس یا سل افغانۍ پیدا کوي چې نیم یې کورنۍ ته ورکوي او په پاتې نیمو پیسو نشي مواد رانیسي. د هلمند د نهر سراج ولسوالۍ اوسیدونکی صوفي ضیاالحق وایي ساقیان یې د نشي موادو خرڅوونکي د وخت په تیریدو سره بازار ته نوي ډول نشي مواد راوړي. که معتادین د پخوانیو نشي موادو له لارې نشه نه شي، مجبور دي چې نوي ډول نشي مواد ته مخه کړي.
لدیش به خپل وای چې ته نه چې ما مال اخی تر تریا کو تر په ډورو تر شیشې پر دا کار دا که چې په دې منځ کې ته وجود مې نه لري اته مواد مخدر سیر تر کوله شي پر په دې تر کوله شي.
تر 2014 میلادي کال پورې په افغانستان کې تر ډیره حد هغه نشي مواد استعمالېدل چې له نشي بوټو څخه په لاس راځي، لکه تاریاک او چرس. خو د معتادینو د درملنې مرکزونو د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې په همدې کال د کیمیاوي نشي موادو تولید هم پیل شو. ډیری هغه معتادین چې پخوا به د تاریاکو یا چرسو نشه کوله، اوس یې د نشي ګولیو، ښیښې او هیروینو نشو ته مخه کړې ده. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر محمد نومان پوپل وایي چې په پرلپسې او دوامداره ډول نشه کول د دې سبب کیږي چې معتاد له یو ډول نشي موادو سره عادي شي او نور یې دا مواد خمار نه ماتوي. په دې صورت کې معتاد مجبور دی چې بل ډول نشي موادو ته مخه کړي.
مقدار که بغلو رفت پس تحمل زویت
پلانی کلا چی ده نشهی مواد و اندازه دیره شو ده وجود غم هم ورسره دیریگی. کلا چی ده وجود غم دیر شو معتادین مجبوره کیگی چی ده نشهی مواد و اندازه نور هم دیره کلی. بلا خبره ده بازار ده. پا بازار که ده بخوانی و مواد و زای نوی نشهی مواد نیسی. پا دی صورت که معتاد کوخخ کوی چی ده نشهی مواد و حق و نور و دولونو تا مخ کلی او تجربه کلی چی ساقیان و بازار تراوری بی.
په افغانستان کې د معتادینو د درملنې مرکزونو څېړنې ښیي چې د بیا معتاد کېدو یو علت پر یو وخت د څو ډوله نشي موادو استعمال دی، ځکه دغه ډول وضعیت د معتاد په وجود کې ګډوډي راولي او دا ګډوډي د سبب کیږي چې د درملنې بهیر ناکامه شي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې ډاکټران وایي پر یو وخت څو ډوله نشي کول د معتاد د درملنې بهیر ګډوډ کوي.
رازا کم مونگا تا تا منتظرو
باز دادا زام راغلم اوز با پا گادا میلاو کو
رازا رازا پا خواخ که راغلی
اوهو دا ایرین تکوی
تا چه غواره چه ما موتاد که پا یو دود چوک نه موتادیگی
دادا سی مردار شای دای چه پا یو دود یه سرای موتاد کیگی
دا بیا چه ویلا
دا خبره می جازاده ای راجید زهر و کاروان پخبرونه که واره دا
خیر ده پودر ما و حاصی را سرکی نه
نور زمونگ اندیوالی و لارا زو لارم تاس زما سرسام دخمنی کوی
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای سئ چې د ازادي راډیو خبرونه سلر وی ساته د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1260 منځنۍ څپو باندې واوري. که څه هم ارواپوهان د نشه یي موادو د زیانونو په برخه کې د تعلیمي او درسي کتابونو له نشتوالي څخه سر ټکوي، خو د ډاکټر فرید بزګر په نوم د نشه یي موادو یو متخصص ډاکټر بیا وایي چې په دې برخه کې ګڼ کتابونه لیکلي او ژباړلي دي. دا چې دا کتابونه د ټولنې د کومې طبقې لپاره لیکل شوي، تر دې دمه د نشه یي موادو په مخنیوي کې څومره ګټور او مؤثر دي، او په دې برخه کې نور څومره کار ته اړتیا شته، په دې اړه مو له ډاکټر فرید بزګر سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې ټول یې څومره کتابونه لیکلي دي.
د بده مرغه دقیق نه شمېرل شي، شمېر به څو ته رسیږي، خو په دې ساحه کې د 1906 نوې نه تر 2002 پورې په مختلفو انجیوګانو کې ما کار کړی دی، او کوم نشره چې موږ درلودل هغه د مختلفو طبقو دپاره و. یوازې په 1906 کې موږ 112 نصابونه د هغو کسانو دپاره چې د احتیاط په ساحه کې کار کوي په دواړو ژبو پښتو او دري باندې ترجمه کړي وو، او هغه اړوند مؤسسې ته مو ورکړه چې هغه په خپلو ټریننګونو کې دغه نه کار اخلي. موږ د ماشومانو د مکتب د زده کوونکو دپاره، د ټولنې د نورو اقشارو دپاره په مختلف سطحو باندې نشرات درلودل، پوسترونه، لیفلیټونه، مجلې، کتابونه دا هم نشر کړي دي، ډېر ترجمه کړي، لیکلي مو دي، او دقیق شمېر یې د بده مرغه مند معلوم.
ټول مو څو کتابونه لیکلي دي او محتوا یې څه ده که یې لږ راته تشریح کړي؟
زیاد کتابونه زیاد فوکس هم په طبي برخه باندې و، او د ماشومانو برخه زموږ د خپرونو د څانګې اساسي برخه وه، چې د ماشومانو دپاره تر 5 میلیونه زیات کتابونه د دوه ژبو کیسې نشر کړي دي چې په افغانستان کې مو ټول په وړیا شکل تبزی کړي دي. د مخدره ساحې ته که راشمه نو په دې ساحه کې به موږ په زرهاو کتابونه په مختلفو سطحو باندې نشر کړي دي چې دا د ټولنو د عامو وګړو دپاره، د مکتب زده کوونکو دپاره په مختلف ډولونو باندې و. موږ د نجات په نامه مجله درلودله چې پاکې مسلکي نشرات مو، او دا مو په هغو نشراتو چې فوکس یوازې په مخدراتو او اچ آی وي باندې و. بیا په افغانستان کې د مخدراتو ویډس په نامه مجله درلودله چې د 2003 نه تر 2009 پورې په منظم شکل نشرېدله، او په هغه کې هم د مخدراتو او د ایډز مخدراتو ایډز او اچ آی وي باره کې پوره معلومات و. او موږ غیر د دینن هغو چې مخدراتو ساکي کار کې دغه دپاره ډېر مسلکي نشرات درلودل چې شمېر یې سلګونو ته رسېږي.
دا کتابونه د ټولنې د کوم پوړ یا طبقې لپاره لیکل شوي دي؟ د عامو خلکو لپاره، د پوهنتون د استادانو لپاره، د احتیاط د برخې د کارپوهانو لپاره، د چا لپاره؟
کوم موږ کتابونه چې نشر کړي دي هغه د ټولنې د مختلفو قشرونو لپاره، د مکتب د زده کوونکو نه نیولې تر مهاجرینو پورې، د ښځو لپاره، د پوهنتون د زده کوونکو لپاره، د ډاکټرانو لپاره، یا طبي پرسونل لپاره، او همدارز هغه چې مشخص په دغه مخدرات په ساحه کې کار کوي دغه لپاره چاپ کړي او خپاره کړي دي.
آیا دا ارزونه مو کړې چې دا کتابونه څومره مؤثر او ګټور تمام شوي دي؟
لبته مرغه کوم سیستم موږ نه درلود چې خپل ارزیابي وکړو، خو د کتابونو د اخیستو تقاضا د مختلف ارګانونو د خوانه، د مختلف مکتبونو د خوانه، دا ثبتوي چې دا مؤثر او ټول خلکو ته خیر تاسو دا غوښتنه په ټولنه کې عامه وه، او دا یو غیر مستقیم دغه د ارزونه ده، او دا چې څومره تاثیرات یې کړی هغه څوک نشي ویلی، ځکه نشراتي برخه کې د دې تاثیرات تاسو نشي کتلی چې په څه شکل باندې تاثیر کړی، ځکه تاسو آګاهي ورکوئ یا ټریننګ ورکوئ یا نور. نو موږ دغه کتابونه چې موږ مسلکیانو دپاره د مخدراتو د ساحه کې کار کوونکو دپاره ترجمه کړي دي او خپل کړي دي، هغه ویلی شو چې د هغې مسلک کې بدلون راغلی دی، خو په غیر مسلکي کار کوي اوس یې په هماغه برخورد دی د متدین سره په مسلکي شکل باندې، خو په عامه پوهاوي کې دغه له بده مرغه دغه تاثیرات موږ نشو ارزونه کولی.
تاسو خو د متدینو د درملنې او عامه پوهاوي په برخو کې ډیر کار کړی دی، څومره اړتیا لیدل کیږي چې دغه ډول کتابونه د مکتب په نصاب کې شامل کړل شي؟
لبد مرغه د پخواني دولت هم د لومړیتوب نه درلود، د دې راحت سره سره موږ ونه کولای شو چې دولت په دې قانون کې چې د مخدرات آگاهي، مخدرات د مخنیوي لپاره کې به قاطی اقدام وکړي. د مخدراتو د آگاهي پروګرام کې یا د مخدراتو عامه پوهاوی کې چې ته د درسي نصاب برخه شي دا بر ډیر ښه اقدام وي، خو ډیر احتیاط هم باید ورسره وکړل شي، ځکه چې په دغه عمر کې خصوصا د 14-15 کالو پورې ځوانان ډیر کنجکاوي، نو مواد که چېرته په نصاب کې شاملېږي هغه باید په دې شکل باندې وي چې یوازې د هغوی ته پوهاوی ورکړل شي، لکه نوره نړۍ کې چې او د مخدراتو په باره کې معلومات دي، د هغو تاثیراتو په باره کې معلومات دي او د هغې ناوړه اغېزې دي، چې دا باید په ګوته شي او د هغې واقف شي څه بد عواقب لري، په دغه شکل کې شي دا یو ضرورت دی او باید وشي.
ترنو اوریدونکو تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د پکتیا ولایت اوسیدونکو عادل زمان په کابل ښار کې د ژورو ساګانو د کیندلو کاروبار کاوه. دی وایي چې د غم له امله یې نشو ته مخه کړه. عادل زمان چې اوس د برمو کیندلو دکان پرې ایښی زیاتوي، له نشه یانو څخه د غلا وسایل اخلي او په بازار کې یې پلوري چې په دې ډول د خپلو نشو لګښت پوره کړي. دا چې عادل زمان لومړی نشه له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا غمجنه کیسه به خپله د عادل زمان له خولې واورو.
یاره د پلار وفات شو، پلار مې جنازه وکړه په کلي کې، په کور کې مور پاک جوړه چا بیا چې راغلم کور ته چې جګرغونی جګرغونی په دې عمل ولوېدم. په دروازه یې لورې کې زمونږ د برنې کار دی د سګانو، نو په یو وخت کې د چمن باندې ټول پوریانو ته ناست وو. موږ پلار چې ما وفات شو په دوه ورځې کې دواړه وفات شو، بیا مې جګرغون 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 یوه ورځ دا هغه ته راغلم د چمن وزیري ته، بیا پولی ناست وو. وای څنګه جګرغون؟ ما دا جګرغون څراشې ودد وویل، یو دد مې وویل. هماغه وخت راغی لکه اندروبل چې ورکش کې، بیا ورغلم دد مې وویل. تقریبا دولس کاله ووتو چې پنځه کاله مې پوډر استفاده وکړه، بیا مې څوټه شی شروع کړه. مهم هغه یې د غاښونه خلاص کړم او پاشاب مې ټکان راولي. دا ټول ظاهریت دي. ما په کاري دا تاثیر وکړو چې روزګار ضعیف شو او کور کې مړی ژوندی دوم کله رانه پاتې شو. او مواد ملوی سی بیا بدن دا تکلیف و زینی تنچن بو بدا مال دا چی یا خود دا یا میلیون گاتا ای و چا مال بدلن پا مال سی بدلی یا میلیون گاتا دا خوش کولا جی امالیانو نبا شاینا خستو دی برا لکول غامای شو یا و شای بل شای ما بتنا خستو ما بیا مرکیت تولو مرکیت کم بیا خرسو دا تیگی غامی و گتمی بل شای بل شای ملیان خوار شای بلاولو بایسکلونه نای موټرسایکلونه دا مې بل ځای خرڅول. هم په دې من ما دوه بچیان لرم تعلیم کوي، نو دا زوی کله ته چې پلار ته چیرې لاړ شي چې مونږ دلته خوشي کې ته لاړ شي ته د مونږ پلار وې. هغه کاکا وګوره زمنو ته راځي سکینې شپې کوي ته ورک شي. او زه بیا ورته وایم چې بچی زه خو کار کوم، روزګار کوم، پیسې راوړم، بیا له مطمئن کوم. ما سره ډېر انډیوالان وو چې اوس ملینر دي، جرمني کې دي، څوک په امریکې کې دي، ما نه په عمر کم کم دي او کېدای شي ما نه په عقل کې هم ځای دي. خو هغو داسې وکړو چې ژوند جوړولو ته یې فکر وو، آینده ته یې فکر وو. کوم متاد شوی نه وی اوس به ځم هماغسې بېلبې غوندم ژوند وو، موټر به وی، کور به وو، که ژوند وو.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا چې ده چې اسلم د یو بزګر زوی دی، د پر خره دوی بوجي بار کړي او خپل کلی ته روان وي چې په لار کې پولیس نیسي. دا چې اسلم ولی پولیسو ونیو، په بوجوی کې څه دي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
یار اسلامه بچه سکل خ ډیر بارانونه وشو، کدا کوکنار ورسیدل خ ډیر پیسې برا جوړی کی.
رښتیان چې ډیر پیسې برا جوړی کی. سکل وب مفتی دی، پر اوسه کال د تاریا کونی پیسې پر برما او تیل ولګیږي.
که سکل تاریا قرضه نه نشي په دمو پکی کیږي له خیره.
خو ان شاء الله چې سکل وخدای پاک کار وزی راکی.
سلام جان بسلګه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام جانداد، ستړی مشی؟
تم ستړی مشی، خیر یوسی؟
جانداد کاکا ستړی مشی؟
خیر یوسی وراره، تم ستړی مشی؟
خیر یوسی.
سلام جان خدای دې خیر کی، څه شي کرې؟
والا بلک خو ګټه نه کوي، ما ول کوکنار به وکرم.
یار دا خو دې فکر کړی دی، سکالو به هم ډیر دي، زمکه به دې ډیر خو کوکنارو کی.
بس مونږ هم خدای ته دغه امید لرو.
سلام جانا پزمکه که دغه خاش خاش کری؟
او دغه خاش خاش بکی کرم، ولی دغه خاش خاش خراب دی؟
خراب ندی، خدا خاش خاش دوم را اصل نور کهی
دغه خاش خاش موگ ده پروسا کال کوکنا رو دغه را طول کری دی، مو خوتل دغه خاش خاش کرو
تی دی فیل پا وکی ویده بابا، اصل خارج نوی او دیر خ خاش خاش را غلی دی
نو ده نوی خاش خاش کمی خیگنی لری؟
یا خود ترده دو برابر دیر تاریاک کهی، او بل نو مرز نکهی
خا خا دا خو ډیر خ خاش خاش دی دا چیرته پیدا کیږي
دینی وکیل حاجی سمت خان خو به پیژنې
او پیژنم
حاجی سمت خان دغه ډول خاش خاش لري دغه کاروبار دی
والله دا خو ښه خبره ده زبان دغه نوی خاش خاش وکرم
خزونه ولاړم د خدای په امان
په مخه دی ښه کاکا په مخه دی ښه اسلام
ته چنده
خبره مې خوښه شوه که مونږ هم دا نوی خاش خاش وکړو خبوي ستاسو څنګه خوښه ده بچه؟
بیخي مې خوښه ده ما م اورېدلی چې نوي خاشخاش ډېر ښه دي
نو ته داسې وکړه چې همدا اوس دستي نوي کلي ته لاړ شه او له حاجي سمد خان څخه دوې بوجې خارجي خاشخاش راوړه
سمه ده پلاره دا دی ځم
هلکه ته موټر ودروه چې دې ځوان په خره څه بار کړي دي
په غبرګو سترګو قمندان صاحب
هلکه ودرېږه
دادا
ولاړم قمندان صاحب دادا څه شی را بار کړی دی
څه شی نشته د کور سودا ده
د کور سودا خو هر شی کېدای شي څه شی دی
خاش خاش دی
خاش خاش څه کوي
پلار مې ویل رای وړه نه پوهېږم چې هغه څه پرې کوي
دادا له کومه ځایه راوړل
له نوي کلي څخه مې راوړل
نو ته نه یې خبر چې خاش خاش قاچاق دی
څه شی قاچاق خاش خاش خو نه دی قاچاق
دا خاش خاش کری او بیا په تاریاکو زموږ ځوانان اخته کوي بیا وای چې خاش خاش نه دی قاچاق
نو که قاچاق وای اوس به پاره کوڅه او بازار کې ښکاره نه خرڅېدی
نو په کوڅه او بازار کې خو ډېر غیر قانوني شیان پټ خبتېږي
قمندان صاحب خاش خاش خو موږ تل رانیسو او بیا یې خرڅوو تر اوسه پورې پولیسو څه نه دي راته ویلي
پخواني وختونه تېر شو نور هېڅوک دا کار نشي کولی
ولې اوس څه پېښه شوه
اوس خاش خاش هم غیر قانوني او قاچاق بلل کېږي
دا چا ویل چې خاش خاش قاچاق دی
قانون وایي قاچاق دی ډېرې خبرې مه کوه
نو خاش خاش خو هر ځای ښکاره خرڅېږي
ته یې ماته را وښیې چېرې ښکاره خرڅېږي
په نوي کلي کې ښکاره خرڅېږي
راځه موټر ته در وښیې ته چې لاړ شه د پولیسو اوضې ته ډېرې خبرې مه کوه
نو هغه سړي ته ولې څه نه وایې چې دا خاش خاش خرڅوي
راځه هغه سړی به هم ته را وښیې چې څه نومېږي او چېرته اوسېږي
خیر دی قمندان صاحب ما خوشی کوي زه نه وم خبر چې د خاش خاش را نیول او خرڅول قاچاق دي بیا به داسې نه کوم
درځه موټر ته در وخېژه ډېرې خبرې مه کوه سبا به بیا وایې چې زه نه وم خبر چې کوکنار کرل غیر قانوني دي ته فکر کوې چې موږ سترګې نه لرو همدغه خاش خاش د کوکنارو تخم دی
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو ته خدای په امان
پیمان پا گناه نیم خوب پینا غاب رکیگم پرون تو خم ومنن گلیم سبا بیا بخو رکیگم زد باد یا وچ پیم پس راب باختی ریگم کل باد کل باران شی کل اور که اس وزیگم خوز زم پا مخزما کو دریگ مو رکیگم رنگ پجان ورشم یو رنگین دا بڑے ٹالشم رنگا رنگ رنگین جمال کے اسمین شم شم گڑے گم چھت مستوب میں پل کے بسا کے یو پجام ورشم لیونے شانی خمار شم بخونوں کے پرے گم جہان تیارہ تیارہ شی خورشید دندر شی عذاب شی ز پختون د پختو غرشم نه یریگم نه نړیگم چې د علم په جهان کې دو خیار و پاک کینم هم هغوی پورې خندا کړم هم په ځان پورې خندېږم په فکرونو لیونی شم په لټون لټون شم ستړی خو آخر داغې لار